درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړو، سکون کو زای برښنا هم خارې وزره به هم تاسو ټول ته شرف پس وای. ما د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. قدرمنو سکون کو، نن ورځ مو راست تاسو په نه هم لوست کې درسي اهداف به هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مو تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مو تاسو په لوست ول ول او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لپاره زه کوم کده پراته او جواب دقت په هیله ما هیله د چتلوست په پاپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. پلیز د کوم کو وس هم د خپل نیوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګری او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګری او د هغې اهمیت په خپل ګران هیواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګری پیژنو چې سوداګری څه ته ویل کیږي او د سوداګری څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګری په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې، هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګری په بنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګری سرته رسول کیږي. یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي. یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، دغه موږ تاسو سوداګری وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو زکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمون او ګلریز د کوونکو موږ ویلې سوچي سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د بدلې لپاره وړاندې سي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه د یو لبل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړی وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړی وو، سیریا د هغه ساده راکړه ورکړه موږ تاسو سرته ورسو یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، د دې موږ تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو، دغه سوداګری چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارزینی حل لارې چاره پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو ده طریقې څخه سوداګری سرته رسول کیږي. چې سوداګری کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل کیږي. خوشو زکونکو، په ډیرو پخوا وختونو رئیس خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې و دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالی سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ په کښې راغلل. نو موږ ویلی سو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو. چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی، درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس چې موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا په افریقا کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څانګې کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی سي هغه شیان وپیژني، د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو. یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو، هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ د دوو تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسیه چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لېږد او رالېږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بل مهمه خبره چې ده هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نو زه کوم که همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډیره په خاص د جغرافي موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولې سپېڅلې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره شناس بوله هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورس په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت ستا ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي چې دو محصولات چې دي د هیواد په سوداګري کې پرمختګ کړی دی، چې ځینې محصول کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسیس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې د هغه څلوېښتو کلونو کې چې دا زموږ هیواد زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیتي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی، او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لارې چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم په خپله چې وه د هند نیمایي وچې سوداګریزه حوزه وه، چې د هند نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تېرېدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي، یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي، هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په ناتیه مسه په کې یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو، چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی، واردات را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 2018 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسیدل، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې 2,315.9 ته رسیدي، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نښه کړي دي او په هکله یې معلومات راکړي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو، کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپه مان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی که درمون اول رئیس کون کو زبرشنا غم خاری و زلبه هم تاسو ټول تشرف واس ما ماده د ولسم ټولګي جغرافي مضمون نه هم لسته هله د چي تاسو ټول که درمون اول رئیس کون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سری عبد صحت چمه بم پتن وی. نن ورځ مل تاسو په نه هم لوس کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مو تاسو ولو عبارت دی، له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مو تاسو ولو هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هره زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په هکله ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اورېدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کېده. خو زده کوونکو، د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیار خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وزې څخه وبولې سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو. چې په دې وخت کې درنو ځکونکو، دغه کوم پوسټونه چې و دا کوم سمناله چې و یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په کله دا پوسټ ګڼل کېده، او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر آس به سپاره کېدل. دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس به سپاره کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل، او اصلي ځای ته به دغه شان لېږدول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل، چې د لیک د رسوونکي په نامه سره یادېدل. لکه پوسټ رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې، که به په کوم دولتي مکتب بیا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي داله خوا څخه ترسره کېدل، او دغه ټول اجراءات چې ودرونه ځکونکو په 1908 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول، چې د هغه څخه ورسره په 1908 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل، او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه حمل او نقل سره ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د حمل او نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول، چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسول، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې، د ایران په طبيبات کې، مزار شریف کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسول، چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه به د دې لار څخه سره رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي ځکونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1947 مریز کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول، چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پر لوی لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه، همدارنګه پوسټ کارتونه و، کوچنی بستې و، همدارنګه چاپ شوي مواد و، او ډونډې پاڼې او پارسلونه پکې شامل و، چې د دې کلمونو تبادله یا هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له خوا څخه هم ترسره کېدل، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د چتا سپوسی او سیږي او معلومات متر لاس کړی او سیږي وسم د لوس راتلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکی او په حق له چې اړیکی هم د خلکو ترمنځ ارتباط څنګهول چې یو ځنی وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له په معلومات لاس تر ګورو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل سو او دا ګټه اخیستنی هم د استفادې وړ وکړسته ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واسمو په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیر اسانه توګه سره او په ډیر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې، نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو سکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندړی پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خاص او دی چې تل د ویلو په معنا سره راځي او پون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکاش د میسي سیمې لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدل وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدل وو چې زموږ په وار کې د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او ورسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د دې پادشاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیرات د پوسټ خانې په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلاري ځکونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و، خو ورسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېجل او رلېجل پیل سو. له ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزی څخه لیوځي څخه د سویچ بورډ مسؤل کسانو د افریټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه هغه له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیرلا سعودو اټم مریس کال کې ای ټی ام د ام ټی ان په ډیرلا سعودو ورتلور اټم مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیرلا سعودو پنځاتم مریس کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدر مونږ د کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمن زکون کو تر دې دم پر مجتاسو موبایل و پیژن دای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژن دا هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د نو سترتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مجتاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن کلاند او هولس ډول سرکچیر مجتاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر مجتاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي کچیر مجتاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره و پوهیږو دغه انټرنیټ شدید رونو د کوونکو په 1918 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو دغه فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې د انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادله د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سور سنیو د یو ځکه دلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1918 میلادي کال کې کلونو په لسیز کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ول معلومات ترلاسه کولی سي هغه چیرې ورزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري د دې تر څنګ کلمونه وګلالي زده کوون کوم همدارنګ موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برښنا الیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د غوښ سره کار لرو د هغه سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغه سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغه څخه ایمیل ترلاسه کړو یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د تری کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغه څخه لاس تر راوړو همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغه په ډېر اسانۍ سره کولای شي خپل ورځنی ژوند کې پرمختګ راوړي همدارنګه کډرمن ځکون کو د لوس پدی برخه کې مراد تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولوچ پاکس ته ویل کې چې پاکس د دسکا چې د درنو ځکون کو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په سوسا نیو کې استول کیږي پیغامونه چې د دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي دغه پاکس د دسکا چې د پروتوکول په پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوی او الکترونیکی نشو همدارنګه د انتقال ور د سکاول چې موږ سره شمیر کیږي چې د پیغام اخستون کې د سکا د لاس ترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مراقبت سره باسې چې موږ تاسو کولای شو معلومات دې څخه لاس تر راوړو دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هوتونه کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي نو درنو زده کوون کو تر دې دم پر مراقبت سره زموږ ګران د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات کول وستل که څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاس تر راوړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده را کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ دوی فاکس تعریف کړئ درې ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو سلرم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شو نو نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږئ تر هغه مخه وخت ولري
نیل رنگ وشتنی پرسی نوائی جانان وڑی پر زود ما جنا جوائی دسے نا پشان پرنو انو رابائی تدا نوائی نورا شنی نخبن خرابائی تدا نوائی نورا شنی نخبن خرابائی دجوانی پشان چپوائی گاوائی جانان نوائی وطنی نخبن دجوانی پلا پریک ودای د Swami Prasad Pawai.